السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تر راتلونکو یو ساعت پورې به دوه خبري مجلې درته وړاندې سي. لومړنۍ خبري مجله پښتو ده چې زه قسیم سلام علي در امین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان د مالی وزارت وای د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې داسې سلاکران همسته چې میاشتنۍ تنخواه 2,00,000 افغانۍ پورې رسېږي. په همدې خبرونه کې به د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په اړه هم درته معلومات درکړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزیر د پولیسو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې وکړې. د قانونو وزیر وایي ځینو لویو کمپنیو پر ټاپي پروژې له پانګونې سره لیوالتیا وښوده. په پاکستان کې وسلوالو د پولیو واکسین پر کمپاینرانو حمله وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید د هغوی روزنې او تجهیزولو ته زیاته پاملرنه وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور حق ولومینین په کابل کې د پولیسو په مرکزی روغتون کې د ټاپیانو او ناروغانو د وضعیت د پوښتنې پر مهال د پولیسو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د تشکیلاتي او کادري اصلاحاتو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې په اړه په وروستۍ غونډه کې چې په پاکستان کې وسوه، یو شمېر لویو بهرنیو شرکتونو په دې پروژه کې له پانګونې سره لیوالتیا وښوده. د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبانن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د دې پروژې د کارونو د نهایي کولو وروستۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه شي. ټاپي هغه پروژه ده چې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان ته انتقالیږي. د شوزو چارو وزارت او د شوزو یو شمېر ملاتړي ټولنې وایي له شوزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ګټور تمامېږي. د شوزو چارو وزارت سرپرست سیدي مرجان مصطفی نن په کابل کې د هیواد له دینی عالمانو او رسنیو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
موږ د دینی عالمانو او رسنیو څخه غواړو چې د عامه ذهنیتونو د روښانتیا په برخه کې خپل خاص پروګرامونه ولري، ترڅو موږ وکولای سو له دې لارې په فوق العاده ډول خپل هدف ته ورسیږو.
د ښځو چارو وزیر د غرازیاته کړ چې په مرکز د ولایتونو کې اوس ښځې له ځینو ټولنیزو محرومیتونو سره مخامخ دي. په پاکستان کې چارواکي وایي وسلوالو کسانو د یو موټر چلوونکي چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو واکسین دوه کارکونکي لیږدول وواژه. پیشه په ناکراره سیمه خیبر ایجنسی کې سوي چې د پاکستان پوسټ پکې په القاعده ډلې پورې د تړلو وسلوالو او طالبانو په وړاندې جګړه کوي. ځایي چارواکي وایي دغه صحي کارکونکو غوښتل د پولیو واکسین تطبیق ته چې ټاکل شوی دوشنبه پیل سي تیاری ونیسي. په حمله کې دغه دوه کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. چا د دې وروستۍ حملې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې یوې هوایي اډې ته نږدې پر یو شارګوټي والکټینګ کړی ده. په دې پوځي اډه کې د امریکا او ائتلاف ځواکونه د عراق پوځیان روزي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان تایید کړ چې د البغدادي په نامه دغه شارګوټي د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغلی. د دې په خبره ده په څو میاشتو کې لمړی وار دی چې د دې سختریزې ډلې وسلوال پر یو نیوې سیمه والکا ټینګوي. البغدادي په داسې حال کې د اسلامي دولت ډلې لاسته ورځي چې په همدې ورځ دغه ډلې د الاسد په نامه پر نږدې پرتې هوایي اډې ځنوژونکی برید وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي په انبر ولایت کې پرون پر دې اډې د برید پر مهال د اسلامي دولت ډلې ګڼ جنګیالي وژل شول. متحده عرب اماراتو اعلان وکړ چې د یمن پلازمینه کې خپل سفارت تړي. د اماراتو رسمي خبری اژانس پرون دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې د پنځمې پوره سعودي عربستان، ایټالیا او جرمني هم د یمن په پلازمینه صنعا کې خپل سفارتونه وتړل. تر دې څو ورځې مخکې امریکا، فرانسې او برېټانیا هم په ورته اقدام سره دغه هیواد چې د القاعده شبکې تر ټولو فعاله څنګه پکې حضور لري په نړیواله کچه پنځه وکولو ګواښي. د یمن منتخب ولسمشر پر قدرت له شیعه یاغیانو سره تر څو میاشتنی کړکېچ وروسته تیره میاشت استفا وکړه. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په څو ساعتونو کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ اوربند ټینګ سي، د دغه هیواد په ختیځ کې جګړو شدت موندلی دی. یاغیانو په څو شهرونو کې پر اوکراینی ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړې او د سولې هغه تړون ته یې هیلې کمې کړې چې د پنځمې پورځ په مینس کې د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې د مشرانو لخوا اوربندي موافقه وسوه. ټاکل شوی دغه اوربند له نن شپې راهیسې تطبیق سي. د اوکراین پوځ په تیرو 24 ساعتونو کې د بلتون غوښتونکو د 160 حملو راپور ورکړی. د اوکراین د پوځ ویان اندری لسینکو ویل په دې موده کې 8 تنه اوکراینی پوځیان وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د لوب په لړ کې استرالیا له انګلند نه د کرکټ مسابقه په 111 منډو وګټله. دغه لوب چې په ملبورن ښار کې کوربه هیواد استرالیا پایل کړی و، د نوو لوبغاړو په سودیدو سره انګلند ته په 500 اورونو کې د 343 منډو هدف وټاکی. انګلند ونه توانید هدف پوره کړي. په 23 اور کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځیدل چې یوازې 211 منډې کړې وې. تر دې مخکې د نیوزیلند په کرس چرچ کې د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ مسابقه وسوه چې نیوزیلند دغه مسابقه د 98 منډو په توپیر سره وګټله.
د خبرونو د بیا لوڅلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورسئ. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د مالی وزارت وایي داسې حکومتي سلاکاران هم شته چې د میاشتې 200,000 افغانۍ تنخواه ترلاسه کوي.
مشاورین ستاسو چې 20,000 افغانۍ نه شروع کیږي، عین تر 200,000 افغانۍ پورې هم معاشات موجود دي. معاشات څه
په دې خبری مجله کې دا راپور هم لرو چې حکومت د دفاع وزارت دغو کارکونکو د دوسیو څېړل ته یو هیئت ګمارلی چې د فساد له امله یې دندې ځنډول سوي دي. له فساد سره د مبارزې اداره له حکومت په دې برخه کې څه غواړي؟
پیشنهاد ما این است که در صورتی که تخلف تثبیت میشه او به مراجع قانونی و مراجع حقوقی و قضایی محول شود تا با متخلفین برخورد قانونی صورت بگیرد.
په د خبري مجله کې به د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام سیالي وروستي حال هم درکړو. له بل خلمند او کندوز هم راپورونه سته. اله د عملتیا مو کړی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي څپو باندې خبرونه لري او په سر شهرونو کې د FM 100.15 څپه هم اوریدلای شي. د جمهور ریاست او چروي ریاست سلاکران چې شمیره 500 تنو ته رسیږي په میاشتنی ډول تر 200,000 افغانۍ پورې معاشونه اخلي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې دغو سلاکرانو ته میاشتنی حقوق دغوی وړتیاو ته په کتو ورکول کیږي. په عین حال کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشاورین تر ډیره د اړیکو له مخې ټاکل سوي دي. ناجیه صاحب د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سره لدی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل څخه د موازی ادارو د منځوړلو په اړه ټینګار کوي، خو د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د محل د جمهوری ریاست او اجرایوي ریاست سلاکاران هر میاشت په میلیونونو افغانۍ حقوق ترلاسه کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست او اجرایوي ریاست د مشاورینو شمیر 500 تنو ته رسیږي او دغو کسانو ته هر میاشت له 150 تر 200,000 افغانۍ پورې معاشونه ورکول کیږي. د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ځینې مشاورین ستدي چې هغه تر لیسانس کچه پورې زده کړې کړي وي، نو د هغه معاش بیا د هغه مشاور چې هغه پوهان دا سره بیا فرق کوي. نو مثلا مشاورین ستدي چې 20,000 افغانۍ نه شروع کیږي، عین تر 200,000 افغانۍ پورې هم معاشات موجود دي. معاشات شته.
د جمهوری ریاست په تشکیلاتو کې لیدل کېږي چې اته سلاکاران د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اته نور هم د جایوی رئیس عبدالله لپاره ګمارل شوی دي. همدارنګه د افغان ولسمشر لومړی مرستیال رشید دوستم 10 سلاکاران او دویم مرستیال سرور دانش 8 سلاکاران اټاکلي. له بلې خوا د جایوی ریاست لومړی مرستیال محمد خان رحمانی 11 مشاورین او د دې ریاست دویم مرستیال محمد محقق سلاکاران هم 10 تنو ته رسیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په جمهوری ریاست او اجرایوي ریاست کې دا ډول ګمارنې به د دې حکومت په وړاندې د خلکو اعتماد لمنځه یوسي. نوموړي وویل چې افغانستان په 1994 کال کې د بودیجې له کسر سره مخامخ دی او د ملي وحدت حکومت لخوا په لوړو معاشونو د سلاکارانو د شمیر زیاتېدل به هیواد له ستونزو سره مخ کړي. خو په عین حال کې د اجرایوي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا ازادي رادیو ته وویل چې د مشاورین د اړتیاو په اساس ګمارل شوي دي. نوموړي وویل چې دا سلاکاران په بېلابېلو برخو کې حکومت ته سلا مشورې ورکوي.
مشاورین چې څوک مقرر شوي دي هغه د تشکیل سره مطابق مقرر شوي دي. امتیازات هغه د قانون مطابق دي. هغه بس کې چې دوی مقرریږي د هغه بس لپاره قانون وضاحت لري چې څه امتیازات ورکول کیږي.
خو د ولسی جرګې غړي وایي کوم سلاکاران چې د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا ټاکل شوی دي ټول هغه کسان دي چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال دوی سره مرستې کړې دي. دوی په وینا د ملي وحدت حکومت باید په لوړو پوستونو د شخصي اړیکو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د دفاع وزارت د مرستیال اقتصادي سلاکار او د دې وزارت د څلورو نور افسرانو دندې ځندولې دي. د جمهور ریاست ویاند ازادي رادیو ته ویل جمهور رئیس د کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارلې تر څو چې د دې کسانو قضیه تصفیه شوې نه وي بهر ته دې د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په عین حال کې د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې مسؤلین د جمهور رئیس دغه اقدام هرکلی کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
سربیره پر دې چې د جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په اساس د دفاع د وزارت د مرستیال سلورو جنرالانو او اقتصادي سلاکار دندې ځنډیدلې، یو هیئت هم ټاکل شوی چې د دوی دوسیې وسیړي. د جمهوري ریاست ویان اجمل عابدي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان د دوی د دوسیو تر تصفیه کېدو پورې ممنوع الخروج شوي دي. د ښاغلي عابدي له قوله د دفاع د وزارت مرستیال محب الله د ستر درستیز د لوجستیک رئیس شاغا حیدری، د تخنیکی معاونیت د لوجستیک رئیس عبدالله عبید، د تدارکاتو رئیس عبدالرحمن غوری، د تامیناتو د منابعو رئیس احسان الله او د دې وزارت اقتصادي مشاور نورخان حیدری هغه کسان دي چې دندې ځنډیدلې دي. په عین وخت کې جمهور رئیس په یو بل فرمان کې د جمهور رئیس د استازي حمیدالله فاروقي تر مشرۍ لاندې لویه څارنوالي د چارو اداره او د فساد پر ضد مبارزې اداره د یو هیئت په بڼه ګمارلې چې د دفاع د وزارت د لوجستیک ټول تړونونه بررسي کړي. جمهور رئیس تاکید کړی چې ټاکل شوی هیئت د ژر تر ژره خپلې څېړنې پیل او بشپړې کړي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جناب جمهور رئیس حکم ورکړی دی چې څو نفر د دفاع وزارت د هغه قرارداد په حق لبانی چې د تیلو قرارداد دی یو کمیسیون موظف کړی دی چې تحقیق وکړي. هغوی خپل کار شروع کړی دی. وزارت دفاع څومره توان لري د هغوی سره مرسته کوي.
بلخوا د افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د جمهور رئیس دغه اقدام ستایي. د دې ادارې مشر حسین فخری د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر هدایت کې مبارزه او فساد اداري تطبیق کوي او استقبال میکنیم.
هر هدایت چې د فساد پر ضد مبارزه پیوړی کوي موږ د هغې هرکلی کوو. خو پیشنهاد مو دا دی چې په تړونونو او نورو برخو کې سرغړونې په دقیقه توګه بررسي شي. که چیرې سرغړونې ثابت شي عاملین باید حقوقي ارګانونو ته معرفي شي.
ښاغلی فخری دا هم وویل چې سموده مخکې د فساد پر ضد مبارزې ادارې د دفاع وزارت د روغانیاتو د اخستلو په تړونونو کې فساد موندلې او قضیې لوی څارنوالۍ ته لیږلې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې تاکید کړی چې د هر ډول فساد پر ضد به جدي مبارزه وکړي. خلک وایي د دې لپاره چې ملت په حکومت باوري شي پکار ده چې نوی حکومت د فساد پر ضد مبارزه په عمل کې ثابت کړي.
خبری مجلع آوری
تاسید ازادي رادیو ته غوښتي. د افغانستان د بارونی چار وزارت وی د اسلامي هیوادونو د اجرایي کمیټې په سرجنې غونډې کې په عربستان کې د افغانستان سفیر برخه اخلي. د غونډې چې د یکشنبه پورس یعنی سبا ته پیلېږي ټاکل شوی چې اسلامي هیوادونو ته د تروریزم اړوند ورپېښو غوښونو په اړه پکې خبرې وسی او په دې اړه د اسلامي هیوادونو د تیر کال اجرات بیان سي. یوسف خان زدران پر همدې موضوع راپور راکوي.
په سیمه کې د تروریزم نوی ګواښونه د اسلامي هیوادونو ځینې غړي هیوادونه دې ته مجبور کړل چې د عربستان په جده کې فوق العاده اجرایي غونډه کې سره راټول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مشورتي غونډه ده چې سږ کال پکې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د غړو هیوادونو په رول اجراتو او دې خبرې کیږي چې څنګه د یو بل سره په همکارۍ تروریزم له منځه وړلی شي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال سراج الحق سراج د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ناظرو او غړو هیوادونو هر استازې په دې غونډه کې ګډون کولای شي او دا ځل د افغانستان په استازې توپ د دغه هیواد سفیر برخه اخلي. یوه فوق العاده غونډه ده. د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې راغونډیږي. مونږ ناظر هیوادونه هم کولای شو پکې برخه واخلو او زمونږ هم سفیر پکې ګډون کوي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې د عربستان، ترکیه، کویت، مصر، فلسطین او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي، خو دا چې تر ډیره اجرایي بڼه نه لري ډیر نور هیوادونه پکې ګډون نه کوي. د اسلامي هیوادونو سازمان 55 غړي هیوادونه لري او هر کال یې د بهرنیو چارو وزیران په ځینو مهمو موضوعاتو بحث کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا انتقاد کوي او وایي دا ډول غونډې یوازې نمایشي بڼه لري او په اصل کې ډیر اسلامي هیوادونه رښتینی همکاري او دخالت ته زړه نه کوي. د سیاسي چارو کارپو داود مایار ازادي رادیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه په خپلواک ډول عمل وکړي، ګرانه نه ده چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې شعار په حقیقت بدل شي.
یو خو رسانه‌ای سیاستونه دي، شعاري سیاستونه دي، کېدای شي شدید واکنشونه وښيي چې هم په سطح کوم توافقات یا کوم سازمانونه چې د اسلام په نامه یا د مسلمانانو منځ کې جوړیږي دا په اوسه رات کې مفید کېدای شي چې دوی استقلال ولري.
د اسلامي هیوادونو سازمان له ملګرو ملتونو وروسته دویم ستر سازمان دی چې په هرو دریو کلونو کې د جمهور رئیسانو په سطح او هر کال د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه غونډه لري. دا چې دا ځل له وخت مخکې ځینې غړي هیوادونه د تروریزم په وړاندې مجادلې ته د عربستان د جدې په ښار کې راغونډیږي، دا سحکاري چې په سیمه کې د روانو بدو حالاتو نه ځینې په امن کې هیوادونه هم اوس ځان په خطر کې ګڼي.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
دا د ازادي رادیو د لکه څنګه چې مو مخکې په کورونی خبرونه کې واوریدل، نن د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام سیالي رسمن پیل سولې او د معلوماتو لمخې نن دوه لوبغاړو نن دوه سیالي وسولې چې پکې استرالیا انګلند او نیوزیلند سریلانکا ته ماته ورکړه. د غرض تم کېږي چې سبا ته به هم دوه نورې لوبې وسي چې زیمبابوې به د جنوبي افریقا سره او هند به له پاکستان سره سیالي وکړي. د نړیوالو لوبو ته د نړۍ 14 ملي لوبډلو لار موندل ده چې په دوو ګروپونو ویشل شوی دی. په الف ګروپ کې د افغانستان ترڅنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، سکاتلند، بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه یو ځای شوی دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن استرالیا ته ورسېدی. د همدې سیالۍ د خبري پوشش لپاره د ازادي رادیو خبريال صفي الله ستانکزی هم په استرالیا کې دی. لدمې د افغانستان د ملي ټیم د کرکټرانو د روحي او د دوی د تمرینونو په ارتباط باندې معلومات وغوښتل.
د افغانستان ټیم اوس وخت د کانبرا په ښار کې دی، د کانبرا چې د استرالیا مرکز دی. افغان ټیم هم نن ماسپښین د همدغه ځایي وخت باندې راورسېد دلته، او افغان لوبغاړي اوس په خپلو ځایونو کې دي. نو تر سبا نه به دوی د لوبې تر رسمي ورځې پورې تمرینی پروګرامونه ولري، چې طبعا دغه تمرینی پروګرامونه چې په کې فزیکي برخې، د چمتووالي برخې دا شامل دي، دوی به په منظم ډول په سټډیوم کې تعقیبوي. په کانبرا کې دلته د کانبرا په میدان کې له هغوی نه افغانانو هرکلی وکړ او خپلو رسمي ځایونو ته هغوی لاړل. اوس وخت په خپلو ځایونو کې هغوی آرام کوي او سر له سبانه به دوی خپل تمرینی پروګرامونه پیلوي.
که په دې اړه معلومات راکوي چې تاسو به خامخا د افغان لوبغاړو سره کتلي او مسؤلین سره به هم کتلي او خبرې به هم کړي، د دوی روحیات څنګه دي؟ دوی وایي چې موږ پوره چمتو یو. څه وایي افغان لوبغاړو سره تاسو چې خبرې کړي، د دوی څرګندونې څه دي؟
لکه څنګه چې افغانستان د نړیوال جام له رسمي لوبو نه مخکې چې تاسو فبروري 13 به د افغانستان لومړۍ رسمي لوبه د بنګلاديش سره کېږي، درې تمرینی لوبې وګټلې او یوه تمرینی لوبه بایلو ده. یعنی اتیا فیصد دوی خپل تمرینی پروګرامونه په منظم او په بریالۍ توګه باندې سرته رسولي. د افغان لوبغاړو روحیه ډیره پیاوړې ده او هغوی وتوانېدل چې خپل وروستۍ رسمي تمرینی لوبه کې عربي متحده اماراتو ټیم ته هم ماته ورکړي، چې دا د افغانستان لپاره ډېره د لاسته خبره ده، ځکه چې له دې مخکې عربي متحده اماراتو څو ځله افغان ټیم ته په یو ورځنۍ سیالۍ کې ماته ورکړي، خو او افغان ټیم هم وتوانېد چې په دې وروستۍ لوبه کې دغه ټیم ته ماته ورکړي. او واقعاً چې د یادولو ده چې له رسمي لوبو نه مخکې د تمرینی لوبو ګټل د لوبغاړو پر روحیه باندې ډېر مثبت اغېز کوي او هغوی نور هم په همدغه موقف کې پاتې کوي تر څو چې دوی وتوانېږي په همدغه رقم چې دوی خپل رسمي تمرینی لوبي مخته وړي دي، رسمي لوبي هم په همدغه شکل باندې سرته ورسوي.
د ازادي رادیو خبريال صفي الله ستانګزیو چې ویلې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن استرالیا ته ورسېده او سبا ته خپل تمریناتي لوبي پیل کړي او خپل لومړنۍ رسمي سیالي به د چهارشنبه پر ورځ د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي.
افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د 2015 د کرکټ نړیوال جام ورستی خبرونه د ازادي رادیو ویب سایټ او فیسبوک لاري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د ښځو د حقونو د ملاتړ ادارې وایي چې په هیواد کې د عامه پوهاوي پروګرامونه کولی سي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې ګټور ثابت سي. د ښځو چارو وزارت سرپرستی ازادي رادیو د شنبې پر ورځ ویل چې دا مهال په لرو پرتو سیمو کې ډېرې ښځې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 4000 پیښې ثبت شوې دي. وای سمیم په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د ښځو د حقوقو د ملاتړ ادارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دې ادارو چارواکو د شنبه په ورځ په کابل کې د خبری کانفرنس پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو او د دې پدیدې د لمنځه وړلو او د حل په لارو چارو خبرې وکړې. د ښځو چارو وزارت سرپرست مشغان مصطفی وویل چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو تطبیق هم کولای شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کم کړي.
حمله دینی علما او حمله رسنوی غواړو چې د عامه ذهنونو د روشانه کولو لپاره خپل ځانګړي پروګرامونه ولري. نو له دې لارې به وکړی سي چې یوې فوق العاده مثبت نتیجې ته ورسیږو.
دا غونډه د ښځو د استعداد د پراختیا مرکز له خوا جوړه شوې و چې پکې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکو، دینی علماو او د ښځو چارو وزارت مسؤلینو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د افغانستان د جماعتونو عمومي رئیس عبدالملک زیایی د ښځو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی له شرعي لحاظه ناروا وباله او له نورو علماو یې وغوښتل ترڅو په دې برخه کې چوپ پاتې نشي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 4000 پیښې ثبت شوې دي چې له سلو څخه ډېرې د ښځو پر وړاندې د جنسي تېري پیښې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو د برخې مسؤول سیمین حسنزاده د رسنیو لخوا د عامه پوهاوي په پروګرامونو هم ټینګار وکړ.
زموږ ټولنه د فرهنګي وضعیت له خرابېدو څخه اندېښنه لري. له دې سره د تاوتریخوالي او جنسي تجاوزونو زیاتوالی دی. زه یادونه کوم چې په فرهنګي برخه کې د رسنیو پر کړنو موږ یو اندازه کنټرول له لاسه ورکړی دی، خو نه امید نه یو. زموږ روحانيون، مدني ټولنې او د ښځو مدافع بنسټونه باید اساسي کار
سره لدی چې په تیرو 14 کلونو کې ډیرو نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کار وکړ، خو بیا هم ښځې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د تاوتریخوالي عاملین مجازات کړي.
په همدې حال کې په شمال زون کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسولانه او د ښځو له حقوقو څخه د مدافع بنسټونو استازي په بلخ کې د ښځو پر وړاندې د جنسي زورونو له ډیروالي څخه اندېښنه لري. په شمال کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنران او د یادو مدافع بنسټونو استازو په یو ګډه غونډه کې چې په مزار شریف کې جوړه شوې وه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د جنسي آزار او اذیت د کموالي په خاطر دولت ته مختلف وړاندیزونه درلودل. د موضوع په اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيبزي په راپور کې اورو.
په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسولان او د ښځو له حقوقو څخه د مدافع بنسټونو استادو په یو ګډه غونډه کې چې په مزار شریف ښار کې جوړه شوې وه د ښځو په وړاندې د جنسي آزار او اذیتونو د زیاتوالي په خاطر اندېښنه څرګنده کړه. په بل خلاد کې د ښځو له حقوقو څخه مدافعان وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنه کې زیات شوی او ډیری ښځې د جنسي تریو قرباني ګرځي. په بل کې د ښځو حقوقو یو فعال هیله صحه کې پاړه وایي
هدف ما ابراز نگرانی در
چې خپل اندېښنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په خاطر څرګنده کړو. که د تیر کال په پیمانه خبرې وکړو تاوتریخوالي د ښځو په وړاندې
افزایش پیدا کړی.
د یادې غونډې ګډونوالو د ښځو په وړاندې د تشدد د کموالي او د جنسي آزار او اذیتونو د مخنیوي په خاطر له دولت څخه ځینې غوښتنې درلودې. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په کاري محالاتو او همدارنګه په عامه اماکنو کې د ښځو په وړاندې د ترسره شوي جنسي آزار او اذیتونو پیښې ثبت او عدلي تعقیب کړي. د دوی په خبره چې دولت باید په جمهوري ریاست کې د ولسمشر تر نظارت لاندې د ښځو په وړاندې د جنسي آزار او اذیتونو د څار کمیټه رامنځته کړي. لا بل خوا بیا د بشر حقونو خپل کمیسیون چارواکي له دې سره چې د ښځو په وړاندې د جنسي آزار او اذیتونو له موجودیت څخه اندېښنه کوي، په شمال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو څخه خبر ورکړي. فوزیه نوابی د یاد کمیسیون د ښځو څانګې مشره وایي چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 800 پیښې ثبت کړي دي چې د تیر کال په پیمانه 60% زیاتوالی ښیي. میرمن نوابی وایي چې یوازې 312 مورده د تشدد پیښې بلخ ولایت کې ثبت شوي دي، چې همدارنګه د ناموسي قتلونو کچه هم په دې ولایت کې لوړه شوې ده. میرمن نوابی وایي چې دوی سره د ښځو لخوا د نارینه وو په وړاندې هم د تاوتریخوالي 14 پیښې ثبت شوې دي.
زنان مورد انواع
و اقسام خشونت ها قرار بگیره مختلف دول تاوتی خواهی ترسره شوید دی. 312 مورد وحل و تکول شویدی اوور ورته شوید دی. پا ناموسی قتلون محکوم شویدی خوب بلغ که دی نارینه و پورانده هم دی خود لخوا دیار لس مورد تاوتی خواهی
ترسره.
دا پا دست حال که دا چه دی بشر حکومت خپلوا کمیسون دی راپور پر بنسرد تیر کال ټول شمال کې د ښځو په وړاندې 550 مورده د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې وې، خو اوس مهال یې کچه له 850 پیښو څخه زیاته شوې او 60% زیاتوالی پکې راغلی دی. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د وسلوالو طالبانو د ځپل لپاره په جنوب لویدیځ ولایتونو کې ډېر ژر ګډ عملیات پیلوي. د دې وزارت ویاند نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دا عملیات به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو په مرسته مخته ولاړ سي. د امنیتي چارو کارپوهان وړاندیز کوي دا عملیات هغه وخت کامیابېدای سي چې د افغان امنیتي ځواکونه کشف قوي او په خپلو کې ښه همغږي ولري. بیا هم تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي عملیات کامیاب بولي او وایي ډیر ژر د قندهار او هلمند په ولایتونو کې هم پراخ عملیات پیلوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دولت ضد وسلوالو د ځپلو لپاره به دا عملیات خورا ګټور وي. خو ښاغلي صدیقي د دغو عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
ټاکل شوي د امنیت او ثبات د تامین په خاطر موږ ډیر مهم عملیات د خلکو په مرسته پیل کړو چې پکې به ډېرې سیمې د دولت ضد مخالفینو نه پاکې شي. دا خاص او مهم عملیات دي چې ستاسې امنیتي ځواکونه په هلمند او کندهار ولایتونو کې پیلوي.
در ولایت هلمند و کندهار را اندازی میشه.
ښاغلی صدیقي وایي له دې وړاندې په هلمند، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې شوي عملیات چې ځای ځای و هم ګټور تمام شوي او سیمه نسبتا پاکه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار، کندوز، تخار، غزنی او سرپل ولایتونو کې د مخالفینو په وړاندې هم خپل عملیات بریالي اعلان کړل او وایي د دې عملیاتو په نتیجه کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د هیواد په دوه جنوب لویدیځو ولایتونو کې د عملیاتو خبره کوي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هلمند په ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د 5 غړو د وژلو راپور خپور کړ. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي که دا عملیات ښه همغږي شي او په جریان کې کشفي معلوماتو ته لومړیتوب ورکړل شي نو ګټور عملیات تمامېدای شي.
راو دیر کوششی سی دی بیزای فیرو و بیزای منگزانی فقط احاطه اوست. بله و خبر دارد اگه مناطق سی دی عملیات نپکی که دی هوو لاری قطع که. دا خلق تروس پریسی جگره که یگره و که دی بلی منتکی تدیش.
دا سرگندوانی او دنو عملیات و عوضی پدا سهل کیخ پریگی؟ چې د 2015 میلادي کال له پیله د جنگ ټول مسولیت خپل افغان امنیتي ځواکونه منلای او د کارپوهانو په وینا تر اوسه خپل میړانه ښه ثابته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ چې پخوا یوازینی ګواښ و، اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې د شتون خبرونه هم خپره شوي دي. عام افغانان او کارپوهان د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات چې تر اوسه یې کړي دي ستایي او ورسره غوښتنه کوي چې په نورو عملیاتو کې د په جګړه کې ښکېل خواوې د ملکي خلکو ژوند ته ډېر پام وکړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی
د ازادي رادیو د پاتو راپورونو د اوریدو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. خو اوس روانه پښتو خبری مجله مو همدلته پای ته رسیږي. د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره فرشته ندا په سټوډیو کې ده. په خیر راغلی.